سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس مخه کله زده رادیو نه د سهار لښبغو د مخام تر شپغو په لندو څپونو نس یو شپینځه ویش او نه ویش مترو هم درنګ د مخام لښبغو د سهار شپغو په منځنۍ صفه دول شپک نوی اوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو ټاکل شوی د ملګر ملتونو امنیت شورا نن جمع په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت تغزول پاړه غونډه وکړي د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستيال ویند فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې تماده د غونډه نن جوړ شي په غونډه کې بعد امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت لپاره دویم د پر دوام د یو پریکلیک مسوده ته رائے ورکړي لدی سره په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18 نیټه وغځول شي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی دغه وزارت پرون پر خپل لیک شبکې لیکلی دی چې دغه 1250 افغانان یا په خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیوا تر ستنه شوې دي ول شي ویل دغه شمیر کسانو 309 درشي اړه بلل شوې دي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپیژندل شوې د ایران تر څنګ له پاکستان څخه هم د بیا ستنو افغانانو نو د ډلېز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نمړی او چټکه شوې او تر اوسه په لسګونو زر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوې دي افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستي مقام خپل کړی دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلګي د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي په دغه فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولې دی دا ووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي د یادولو ده د دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجن هیوادونو په سر کې راځي فنلند اروپا په شمال کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځمبي ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند دیوي موافقه هر اړخیز پلان سپارلې دی د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزه تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو د بشري مرستو برابرولو په غزه کې خپل کورونو ته د بې ځای شو د ستنېدو غوښتنه کوي حماس ډله وایي په دغه پلان کې د فلسطینیانو له قلمرونو د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده لونی رئیس د قطر او اسرایل په بخنې سره د قطر او مصر په منځګړې تو په غزه کې د اوربن پر موافقه د سلاکېدو هڅې روانې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان غړي حماس ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د يرغمل شو او بندیانو تبادله موضوع هم شامل ده د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر لومې د غزې په جګړه کې لا یو وزره لیاو ډیر زره ډیر فلسطینیان وژل شوی او تر 3000 ډیر نور ټپیان دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د غزند یا پلیو د نمړی مثبت پیښې د ثبت خبر ورکړ شوې دي د پاکستان د پلیو زت پروګرام مشر ډاکټر شهزاد پېک نن جمعه ویلي چې د غزند د مثبت مورد په یو دیرش میاشتنی ماشوم کې ثبت شوې دي د په داسې حال کې دا چې څه باندې دوه کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د غزند نمړی پیښه ثبت کیږي چې په پاکستان کې په 2019 کال کې د غزند یا پلیو یو سلو و څلوېخت مثبت پیښې ثبت چوي خوتیر کالش مې ریواز شپږو تر کم شوی و لدی سره هله مندی دا پیدا شو چې د ماشومان دغه ناروغي به ختم شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختم شوی نه ده او په روسیه کې د ولسمشری پټاکونو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلګو رای ورکول پیل کړل اټکل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل واکمنۍ ته د شپږو نورو کلونو لپاره دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې په سیاسي مخالفان او خپلواک رسنۍ او سخ محدودیتونه لګول شوی چې د سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغه ټاکنو کې لکانډیټوري راګرځول شوې دي د لکل چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکرين بشپړ يرغل پیل کړ نومړی وارد چې په روسیې کې لوی ټاکنې کېږي ول شوې دي چې د ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي د تورخم دروازه یو ځل بیا د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده او ناروغان کولی شي له ویزې پرته پرې تګ راتګ وکړي. خو دا چې کوم اسنادو ته اړتیا لري تر څو پاکستان ته واوړي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د بشري حقونو د څار سازمان د هغه راپور جزئیات هم درسره شریکوو چې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت د بحران وړ بللی دی. پاکستان ته هم ورځو او دا چې د پولیو مثبته پیښه پکې ثبت شوې د دې پیښې په اړه باندې چې چیرته اولی ثبت شوې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه غزنی ته هم ورځو چې هلته خبریالان د طالبانو له محدودیتونو سره ټکي
چرت چې لوی خو رسنۍ د واکمنو له لوري قید او محدودی وي او له بل پلوه په مالی برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
همدارنګه د افغانستان په جنوب کې کندهار ته به هم مور شو او د کروندګرو ستونزې به درسره شریکې کړو.
موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي.
نور مسالې به هم شتمنتیا مو غواړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزول پاړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویند فرحان حق هم تیر شپه ازادي راډیو ته د خبره تایید کړې ده. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. تفصیل به راپور کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، ټاکل شوی د دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمالرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مه غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یو نامه د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له ټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيري شي د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبر اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یو لمخه مخالفت کړی، ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
په هغه افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو نقص په ځانګړي ډول د زده کړې او کار حقونو د بشري ناورین د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو پر ژوند هم ډېر اغېز کړی دی. د دغه سازمان د څېړونکي فرشتي عباسي په مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار سازمان په ویبپاڼه خپره شوه د هم ویل شوي چې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې افغانستان ته بشري مرستې کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو د حقوقو نقص په افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړی او د دوی ژوند یې ډیر اغیزمن کړی. د د دې سازمان د څیړونکي فرشتي عباسی لخوا په لیکل شوی مقاله کې چې د پنځشنبه په ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خپره شوی، راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره ډیرو ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه غړي وایي د ملګرو ملتونو بشري غبرګون دغه بحران ته د رسیدنې توان نه لري، ځکه د دې پټوکو په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د بېوزلۍ او بیروزګارۍ له پراخېدو سره سره د بشري مرستو کچه د 2023 کال راهیسې د طالبانو د کړنو په غبرګون کې راټیټه شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بېوزلۍ واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی، خو بیا هم دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې اوسیدونکو دوو میرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناستې او له بېکارۍ ځورېږي. ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
ما شخصا که فعلاً بیکار هستم،
زه خپله چې اوس وزګار یم له ډېرو ستونزو سره مخ یم. د کورنۍ سرپرست یم او مسؤلیت یې زما پر غاړه دی. اړ یم چې د خپل ژوند دوام لپاره کار وکړم، خو زما او زما په شان نور میرمنو لپاره د کار زمینه نه ده برابره. ما پخوا دنده درلوده، خو اوس وزګار یم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، او افغان میرمنې او نجونې د افغانستان د پرله پسې ناورینونو درانه پیټي په اوږو وړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅل رو، خو اوس ورزو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه 1.5 میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پتیرو څو باندې دو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا مثبته پیښه ثبت کیږي. نور تفصیل په راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزند د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزند وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدل کده چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې 4 ماشومان د خیبر پښتونخوا او 2 د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
راپور کې موریدل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په 1.5 میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. بل پلو بیا د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیایي کمیسیون د 1.5 میاشتنی کارت په درلودو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. اب هغه ناروغان چې هغوی په داسې نعلاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکي مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون رئیس افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دي. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږ نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشري دغه ټاکنې چې درې ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل سوې. دا لکلی چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د دریو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د دولتي ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 18 کلن سیاستوال بوریس نادیج دین کاندیداتوري تیره میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیج دین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د پرېکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقونو ډلې فلج کړي، د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشری تر دغه ټاکنو یو میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لري پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې ساه ورکړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د حکومت او د خروالۍ لوري د دوه سیمه ایزو خصوصي رسنیو تړل او مشروطول د اندېښنې وړ ګڼي. یاد مرکز تېر ورځ د وی اعلامیې په خبرولو سره د غزنی د خروالۍ لوري د جواز په بدل کې د پیسو غوښتل پر رسنیو د فشارونو زیاتوالی وبله. په همدې حال کې خبریالان وایي چې د طالبان د حکومت بندیزونه او د رسنیو مالي ستونزې د دوی د فعالیت پر دوام منفي اغېز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت خاروالۍ په غزنی ولایت کې د شمله او د هکده په نوم د دو خصوصي راډیوګانو خپرونې د جواز محصول د نه ورکولو له امله درولي او د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. که څه هم دغه مرکز د طالبانو د حکومت د خاروالۍ لخوا له درې ساعته ځنډ وروسته په مشروط ډول د دغو راډیوګانو د خپرونو د پیل خبر ورکړ، خو ورته اقدام یې پر رسنیو د فشار ډیرېدل او د اندېښنې وړ بللی دي. د دغه مرکز په خبر پاڼه کې راغلي دغه دوه راډیوګانې چې د کپ په شلمه تړل شوې وې د مسؤلینو او سیمه ییزو خبریالانو له اعتراضونو وروسته په دې شرط بیرته پرانیستل شوې چې د جواز د ترلاسه کولو لپاره په غزنی ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ لخوا غوښتل شوې پیسې ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
دلیل مسعود شدن
د دغه رسنیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خاروالۍ د ادارې له لوري د جواز اخیستو په بدل کې د پیسو نه ورکول دي. دا په حقیقت کې د اندېښنې وړ ده. چا چې رسنۍ جوړې کړې وي او یا یې جوړوي، له څو وزارتونو لکه د اطلاعاتو کلتور وزارت، مالیه وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت څخه جوازونه اخیستي او مالیه ورکوي.
مالیه پرداخت میکنند.
د افغانستان د خبریالانو له مرکز څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې په غزنی ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلینو د دغو دو سیمه ییزو رسنیو مشرانو او خبریالانو ته ویلي چې د کابل لخوا تر فشار لاندې دي او اړ دي چې په یاده برخه کې د ښاروالیو قانون پلی کړي. د دغه اعلان پر بنسټ هر رسنۍ مکلفه ده چې د دغه جواز په بدل کې ښاروالۍ ته په کلنی ډول شاوخوا 1000 افغانۍ ورکړي. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو لپاره یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل که دا کړنې دوام وکړي د رسنیو اقتصادي ننګونو ته په پام سره به د رسنیو لپاره ستونزمنه وي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
چېرته چې له یوې خوا رسنۍ د واکمنو له لوري قیدي او محدودي وي او له بل پلوه په مالي برخه کې ستونزې وي، نو زه فکر نه کوم چې په داسې وضعیت کې د رسنۍ فعالیتونو ته دوام ورکړي. زما هیله او غوښتنه به دا وي چې رسنۍ د رسنیو د قانون او بیان ازادي په چوکاټ کې د فعالیتونو دوام ته پرېښودل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیع الله مجاهد او په کابل کې د دوی د حکومت د ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو هغوی د ده راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغان خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په غزنی ولایت کې یوازې 15 خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. د دې اقدام یو اونۍ مخکې هم په غزنی کې د شمله او د هکده راډیوګانو فعالیتونه د طالبانو د حکومت لخوا له همدې امله درول شوي وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورزو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. ورزو دا راپور درته لرو له کندهاره. له دې سره وروسته تاسې پیغامونه درته لرو. له هغې وروسته دری خبری مجله هم راسره مه هیروئ.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، ارې پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان په مځکه کې پاتې سه، مشکل دغه دی چې اوبه نه ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال یې وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل یې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عبث کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم محمد نبی دی، د دامن د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شاش کال مو دغه پیاز وبو غنم وو دغه کرلی وه زره شیر کال یې ښه وسوله وکړي، مګر شاش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی وسول یې ډېر کم دی. یار م په شیر کال مو ښه وسول جنج واخیستې، بارانونه وو اوبه یې ډېرې وې چې یعنې تقریبا د یوه جریبه سه زر جاله دوله سوه جاله م خلکو اخیستی دي، مګر شاش کال بارانونه نه وو اوبه کمې دي، مقصد پنځه سوه څلور سوه جاله پر جریبه باندې کړي دي.
ما نوم نور محمد د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وکاله ته کله کې په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل سر په جوړ کو، کال کال تاسو کال دی ولاکم د خپل مصرف ته ځته جوړ شي، مشتري مشه را جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سی بي چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورسخه تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخه باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، زیړی او خاکری زرغنداب ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې شپږ اویا زره میټریک ټنه ته رسیږي، چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-18% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالان ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه ګراني ور په ور مخ په لوړې دي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پایڅه، باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکړي. دا د دو خلکو پایڅه.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې تړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه
تاسو ته دا پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی ناوی ته خدره وی یی د چاچونو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.